یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. ټاکل شوی ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خبرې پیل کړي. په دې اړه تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدلی شئ. خبرونه احمد ټکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. په دایکنډي ولایت کې پر امنیتي پوستو د طالبانو په برید کې 25 سرتیری مړه او ټپیان شوي. افغان ځواکونو د پکتیا ولایت په ګردې څیړۍ ولسوالۍ کې د حقاني شبکې شپږ وسلوال وژلي او اووه مشکوک غړي یې نیولي دي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې له هغه سره خپل اړیکې ډېر زیات ښه وبلل. بشپړ خبرونه. د دایکنډي سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې اووه سرتیري وژل شوي او اوولس نور ټپیان دي. د دایکنډي د امنیت قمندانۍ د امنیت امر ډګرمن نقیب الله نن جمعه ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه 12 بجې د اورزګان ولایت کجران ولسوالۍ ته څیرمه پر څلورو امنیتي پوستو او د هلمند او دایکنډي ترمنځ سیمه کې پر دوو پوستو پراخې حملې وکړې. نوموړی وایي د طالبانو بریدونه پراخ خو د امنیتي ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې ونتوانېدل چې پوستي ونیسي او شاتګ یې وکړ. نقیب الله هم درازوایي چې طالبانو یو ملکی کس هم په خپل کور کې وژلی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پکتیا ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د حقاني شبکې شپږ وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د پکتیا ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي د عملیات د ګردې څیړۍ ولسوالۍ په سروخیلو سیمه کې شوي دي. بیان زیاتوي چې د عملیات پرون وشول او دولتي ځواکونو ته پکې زیان نه دی اوښتی. په بیان کې راغلی دي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې اووه تنه مشکوک وسلوال هم نیول شوي چې اوسمهال پښتنې ګروېګنې ترې روانې دي. د فاریاب امنیتی چارواکی وایي د میمنه او بل څراغ ولسوالیو ترمنځ لارې د پاکولو عملیات دوام لري او د دې ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې 15 کلیل وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته په دې اړه نور جزئیات روښانه کړل.
عملیات مشترکان اردو ملی پولیس ملی و خیزش‌های مردمی
دا عملیات دی ملی پولیسو ملی اردو او وسلو ولسی پاتونوالو لخوا په ګډه روان دي. تر اوسه 15 کلی له طالبانو پاک شوی دي. په جګړو کې ډیر لاس وسلوال طالبان وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د امنیتی ځواکونو یو کس وژل شوی او یو ټپی دی. د خغلی یورش په وینا عملیات دوام لري او تر اوسه پکې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله نه ده وخته. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې له هغه سره خپل اړیکې ډیر زیات ښه وبلل. خو په عین حال کې هغه ته خبرداری ورکړ چې د متحدو ایالاتو د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د لاسوهنه نه کوي. دواړو مشرانو نن د جاپان په اوساکا ښار کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې پټ څنډه کې سره وکتل. په داسې حال کې چې دواړه مشران په یوه کال کې د لومړي ځل لپاره سره ګوري او په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو اړیکې د نړیوالو او دوه اړخیزو مسایلو پر سر ترینګلی شوي. په دې کتنه کې د ټرمپ لهجه ډیره خوشبینانه وه. پوتین وویل دا لیدنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیز ډیالوګ د دوام لپاره یو ډیر ښه فرصت دی. هغه زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې مسایل شته چې باید بحث پرې وشي. سلګونه مظاهرچیانو پرون د قزاقستان په جنوبي ښار اریس کې لاریون وکړ. اعتراض کوونکو د دې ښار د مهماتو په یوه ډیپو کې له څو چاودنو وروسته لویې لارې بندې کړې او غوښتنه یې کوله چې بل ځای ته دې ولګیدول شي. د چاودنو درې کسان ووژل. د سوځېدلو مهماتو لوګي هوا ته پورته کړل او ضربې د ښار ودانۍ ولړزولې. چارواکو هڅه کوله د اریس ښار اوسیدونکو ته قناعت ورکړي چې خپلو کورونو ته ستانه شي. خو قهرجنو اعتراض کوونکو له چارواکو څخه د نور وضاحت غوښتنه کوله. د اریس والی او بخید اریس والی او مرزاق شوکیوف خبریالانو ته ویل چې په بسونو کې اریس ښار ته د ژغورل شویو کسانو رسول به نن پیل شي. له دې مخکې سلګونه کسانو چې له اریس ښار څخه وتلي وو په یوه څیرمه ښارګوټي کې ویل دوی له دې ویریږي چې خپل ښار ته ستنه شي. او د بحرین حکومت په بغداد کې د هیواد پر سفارت د یو شمیر اعتراض کوونکو حمله غندلې ده او په عراق کې خپل سفیر د سلام مشورو لپاره راغوښتی دی. د راپورونو له مخې تیره شپه ناوخته شاوخوا 200 اعتراض کوونکي په بغداد کې د بحرین د سفارت انګړ ته ننوتل، د بحرین بیرغ یې راپرېست او د فلسطین بیرغ یې پر ځای اوچت کړ. د دوی هدف د هغه کنفرانس پر وړاندې اعتراض و چې د بحرین په پلازمینه منامه کې د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د سولې په مقصد د امریکا د ولسمشر په نوښت جوړ شوی و. د بحرین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شویلی دی چې د عراق حکومت مسؤلیت درلود چې په بغداد کې د بحرین د سفارت امنیت خوندي کړي، ویل کېږي چې دا اعتراض کوونکي د هغو عراقي ملیشو پلویان و چې ایران ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو او بخې د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا حمله غندي او زیاتوي چې چارواکي به هغه کسان چې دا برید یې کړی او هغوی چې دا کسان یې هڅولی دي د قانون پنجو ته وسپاري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:15 نوي په ټول افغانستان کې اوري. زلمی خلیل زاد به سبا په قطر کې له طالبانو سره د سولې وم پړاو خبري پیل کړي. بخښنه غواړم د خبرونې په پیل کې مو ویل چې دا خبري بنن پیل شي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په بلخ ولایت کې د میوه حاصلات تر پخوا زیات شوي.
زردالو، شفتالو، مثلا سیب و انار چیزا و حاصلات.
د خوست ښار د ستراتیژیک پلان کارونه پیل شوي. خو له دې هڅې سره سم د مزکو د غصب اندیشنه یو شمېر کسانو راپورته کړي.
د دې ښار د توسعه لپاره چې کله ستراتیژیک پلان جوړیږي دا خو په او کې نه تطبیقیږي. د دې لپاره باید منځکه موږ ولرو.
په افغانستان کې روان کال د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن لاس پیښې ثبت شوې. علت مو د عامه روغتیا د وزارت د پولیو د څانګې مسول څخه پوښتله.
تقریبا د څلورو میاشتو را په دې خوا طالبانو یا مخالفینو ځینې بندیزونه لګولي د نړیوال روغتیایي سازمان او د آی سی آر سی په سازمان په فعالیتونو باندې.
تکل شوی ده چې سبا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استاسي زلمی خلیل زاد د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره خبري پیل کړي. دا ووم ځل دی چې خلیل زاد د طالبانو له استازیو سره په قطر کې ګوري. په دې اړه وړاندې د سیاسي چارو د کتونکو نجیب آزاد نظر اخلو، خو لومړی به ورشو کابل ته. له کابله د ازادي راډیو له خبریال فیروزي عزیزي څخه په دې اړه نور جزئیات. بله،
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت څنګه استازي سلمی خلیلزاد او طالب مشرانو ترمنځ د خبرو د پړاوونو د نسبی ځنډ وروسته بیا مذاکرات پیلېږي. اوس د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منده ده چې په دغه پړاو خبرو کې به د دواړو لورو ترمنځ خبرې وروستۍ شي چې دا د افغان سولې لپاره پرمختګ بلل کېږي. د دغه شورا مرستیال بیان اسدالله زایدی د نن یعنی د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. د ویل په دې اړه زموږ تمه روښانه ده. مقتل دا اعلان کړی چې د سولې په تړاو د ښاغلي خلیلزاد هر ډول هڅې به د اوربان لپاره زمینه برابره کړي او طالبان ته به دا قناعت ورکړي چې د افغان دولت سره مخامخ خبرې وکړي. ښاغلی زایدی دا هم وایي چې د سولې عالي شورا او افغان حکومت تمه لري چې ښاغلی خلیلزاد به د دې خبرو یعنی د هر پړاو خبرې جزئیات ورسره شریک کړي. که څه هم تر دې وړاندې د دغو لورو ترمنځ یا شپک دوره خبري شوې دي، خو د افغانانو غوښتنه اوربندې هغه څه چې طالبان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وړاندې نه مني. خو تر دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پړاو کې به هم له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او د دغه هیواد له خاورې نه د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرۍ په هدف نه کارول باندې هم بحث کیږي. همدارنګه انتر دې مخکې ښاغلي خلیزاد چې په یو ټویټري پیغام کې په قطر کې له طالبانو سره د بل دور خبرو نیټه اعلان کړه. دا هم وویل چې ټولې خواوې د چټک پرمختګ په تمه دي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له خاورې به بیا امریکا او متحدانو ته یې د ترهګرۍ په هدف یا د ترهګرۍ هدف وبخې د ترهګرۍ ګواښ نه کېږي. د بین الافغاني خبرو په لیدل او د اوربان مسله هغه څه دي چې د دواړو لورو په مخکنیو غونډو کې په بحث شوی دی. اته موږ د دې دواړو خواوو ترمنځ دوم پړاو خبرو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو نتوانیدو. په ورته وخت کې د طالبانو پخوانی چارواکی یو د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل چې تر ډېره اټکل کېږي چې په دغه پړاو خبرو کې به د امریکایي استازي او طالب چارواکو ترمنځ خبرې وستی شي. ښاغلي سید اکبر اغا وویل چې دواړه لوري په دې هڅه کې دي چې خبرې به بریالۍ وي او پایله به ورکړي، خو که دا خبرې وروستۍ شي د دوی ترمنځ خبرې به ختمې او په نورو پړاوونو کې به طالبان له افغانانو سره د سولې خبرې پیل کړي. له ده سره د مشرو یو کارپو انتظار خادم سره هم خبرې وکړې. دا وایي دا مذاکرات د دې مذاکراتو دا پړاو تر ټولو مهم او اساسي دی، ځکه دواړه لوري هم امریکایان او هم طالبان اړ دي چې د سپتمبر میلادي میاشتې تر رسیدو وړاندې وي هوکړې ته سره ورسیږي. بل شیبر صاحب
مننه فیروزه جان عزیز. او اوس په ورشو نجیب آزاد ته چې په ټلیفون را سره دی. آزاد صاحب خبرونه ته راغلی.
مننه، کور ودان.
آزاد صاحب راپور مو واوریدو. په راپور کې خو تر ډیره پورې د طالبانو له لوري نه خو له بل لوري د سولې خبرو ته هیلې زیاتې ښکاري. طالبانو علني څه نه دی ویلي. تاسو څه اټکل کوئ چې دا پړاو خبرې به له طالبانو سره څه نتیجه ورکړي؟
یو برخه ده چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پمپیو راغلی و څو ورځې وړاندې د افغانستان د جمهور رئیس سره ملاقات درلود، او په دې پړاوې ډاډ ورکړي چې دوی په وتوانې چې طالبان دا ځلې دی قناعت ورکړي چې هغه د افغان دولت سره خبرې کوي. تر دې وړاندې په لومړي ځل یعنی د کوچني اختر کې په لومړي ځل باندې په دا تیر اتلس کلو کې طالبانو د افغان دولت یو عمل یا اقدام ډېر وستای چې هغه د طالبانو د سلګونو بندیانو خوشي کول و. نو زه فکر کوم که چېرې همدغه نریټیو واخیستل شي چې افغان دولت تل لومړیتوب شولای دی، تل د طالبانو په وړاندې هر هغه ژمنه چې کړی ده تر سره کړی ده، مثال په ډول همدغه د بندیانو خوشي کول. اما متحده ایالاتونه تر اوسه پورې پښکارا هیڅ ډول پلان یا روډ میپ د سولې هغه په مطبوعاتي کړی نه دی چې دوی به طالبان سره کومې خبرې کوي او کوم پلان دی لري، کوم روډ میپ لري د سولې لپاره. تر دې وړاندې چې پر ناستې وي هغه یوازې طالبان خبرې اورېدل شوي دي او طالبان خبرې.
آزاد صاحب وبخښئ، تاسو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر ته هم اشاره وکړه. هغه هم وویل چې هغه څلور موارد یاد کړل چې په هغه کې اوربند و، په هغه کې د خارجي قواو وتل و، له افغانستانه بیا د ترهګرو نه استفاده و، او دا خبرې یادې کړې دي. نو د امریکایانو له لوري خو هم دا خبرې دي.
و دا یوازې څلور موضوعات دي جناب شهباز صاحب، دا وته میاشته ویل کیږي. یعنی هغه څه یو مفصل روډ میپ چې افغان دولت کابل په لومړی پروسه کې، دوم پروسه کې، او بیا د مشورتي لوی جرګې نه وروسته چې 2300 افغانانو خپل نظرونه ورکړل، ځینې افغان دولت وکړل او افغان دولت د دې نظرونو له وخت د افغانستان د دولت لخوا چې کوم پلان جوړ شوی دی چې طالبان سره سولې مذاکرات باید څنګه وشي، کوم موارد بحث وشي او څومره انعطاف وشول شي، دغه شی یو مفصل شی د متحده ایالاتونو د خوانه دی هغه سوی تر اوسه نه دی شوی. دا خو یوازې هغه خبرې چې په تېرو شپږو میاشتو کې شوي دي چې په دغه موارد بحث شوی دی، او هغه هم تر اوسه پورې یعنی هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. اما زه فکر کوم چې دغه د طالبانو د بندیانو خوشي کول به طالبان ته دغه ادرس څخه ښاغلی خلیزاد وتوانېږي چې هغه د افغانستان د دولت ژمنتیا دی ته وروشي. نو ممکن په دې ناستو کې څه ناڅه پرمختګ وشي، اما زه بیا په دې باور نه یم. دغه پروسه ډېر اوږده شوه چې دا د سپتمبر مخکې د شپږم میزان د انتخابات نه مخکې د سولې مذاکرات یوه مثبته نتیجه ورکړي، خو حداقل د افغان دولت سره خبرې پیل هم سي دا به تر ټولو لوی لاسته راوړنه وي.
که څه هم پامپیو دې ته خوشبیني ښکاره کړې ده او تمه لرلې ده چې تر انتخاباتو مخکې به یوه نتیجه ورکړي، بل لور ته په هر حال تر اوسه پورې طالبانو ښکاره څه نه دي ویلي چې په دې خبرو کې څومره پرمختګ شوی دی او یا د دوی څومره پرمختګ ته تمه لري، لیکن د افغانستان ولسمشر پاکستان ته تللی دی او له پاکستانه هم د هیله کړې ده چې د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. که چېرته له طالبانو سره خبرو پرمختګ کړی وي، نو له پاکستانه ولې په دغه سې وخت کې ولسمشر اشرف غني د سولې په برخه کې د مرستې تمه کوي؟
تر کومه چې ما د افغان دولت د ولسمشر خبرې پرونو اوریدلې په مطبوعاتي کانفرنس کې چې پاکستان کې وي، د افغانستان نړیوال بیا ښکاره وو ډېره برخه یې نویشتره برخه په اقتصاد راڅرخېدله، نویشتره برخه پر هغه برخه راڅرخېدله چې د پاکستان اوس همدا اوس د آی ایم ایف اتلس میلیارد ډالر پورول دی او افغانستان کولی شي چې په دې برخه کې مرسته وکړي. افغان مارکیټ ته خلاص کې همدارنګه د منځنۍ آسیا سره خواصل کی او د دې په بدل کې باید گوادر افغانستان ته ورکول شي. نو په ډیره برخه د افغان دولت دا سفر یا د افغان وسل دا سفر دی یو ډیر خوی موقف څخه وو او یو باز غیر مستقیم ویل چې پاکستان نیت ونه لري یا عمل ونه کی د سولې په حق باندې، نو دا مسله نه حل کیږي. دا یوازې د افغانستان مسله نه ده، دا اوس د آسیا په کچه باندې مسله ده. خو ډیره برخه د افغانستان د پاکستان د هغه اقتصادي بحران تر دمرستې وا چې افغان دولت دې کولای شي افغانستان چې پاکستان سره مرسته وکړي، نو دې د برخې دا نه و چې دوی د پاکستان څخه د سولې په حق مرسته وغواړي. ځکه یو خبر باید ښکاره شي چې رئیس صاحب وکړله هغه دا ده چې چیرې پاکستان که چیرې موږ په دې قناعت وکړو چې پاکستان ښه نیت ولري او عمل هم وکړي، نو دې مسایل ته حداقل تر یو حده پورې پای ته کښېښول کېدلی شي. اما هغه څه چې هغه نیرټیو چې افغان ولسمشر وړاندې کړل هغه د پاکستان حیاتي موضوع ده چې پاکستان دغه سیاسي بحران سره چې اوس مخ دی، هغه سیاسي او بخښي هغه د اقتصادي بحران سره چې مخ دی، که افغان دولت کولای شي چې د سی پیک بدیل هم ورکړي او همدارنګه د منځنۍ آسیا سره موصل کړي او د دې پر وړاندې افغان مارکیټ هم خلاص کړي.
نجیب آزاد د سیاسي چارو کتونکو مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خبرونه په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو، بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشانو د غونډې ترڅنګ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا غونډه نن د جاپان په اوساکا کې پیل شي. د دې موضوع په اړه ملالی بشیر په استډیو کې را سره ده او موضوع یې څارلې ده. ملالی جانې، ټرمپ او پوتین به پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي؟
شیبر سیب دواړه مشران به د روسیې او امریکا ترمنځ د اټومي موافقې، د اوکراین په ختیځ کې د جګړې، د ایران پر وړاندې بندیزونو او په وینزویلا کې د کړکیچ په ګډون پر ګڼو موضوعاتو خبرې وکړي. ټرمپ د تیر کال په نومبر میاشت کې په ارجنټاین کې د جی شل سرمشریزې په څنډه کې له پوتین سره خپله غونډه لغوه کړې وه. دا اقدام یې وروسته له هغه کړی و چې روسیې په ازوف سمندرګي کې د اوکراین دوې بیړۍ ویشتلې وې او ټول عمله یې نیولې وه.
بله، د امریکا او روسیې ترمنځ د منځنین واټن وشتون کې اټومي قواو موافقه پر راتلونکي اگست میاشت کې پای ته رسیږي. په دې اړه به دواړه مشان کومې موافقې ته ورسیږي او بیا کوم جوړ جاړی به وکړي؟
شبر سیب د یادونی وړ ده چې کله چې امریکا پر روسیه تور پوری کړ چې د دې موافقې درناوی نه کوي او له دې موافقې مخ واړوه، مسکو هم له دې موافقې ووته. نوې موافقه چې د سټارټ په نوم مشهوره ده، د اټومي وسلو استفاده محدودوي. که دواړه هیوادونه د دې موافقې پر تمدید ونه غږیږي، نو دا موافقه به په 2021 کال کې پای ته ورسیږي. اوس معلومات دا دي چې د ټرمپ اداره غواړي داسې یوه موافقه وکړي چې چین هم پکې شامل وي. نو د ټرمپ او پوتین په خبرو که د اټومي موافقې موضوع هم شامل ده. د روسیا او امریکا ترمنځ وینزویلا او ایران هم دوه هغه موضوعات دي چې د دواړو هیوادونو له یو بل سره ور باندې ډیر مخالفت لري. روسیا په وینزویلا کې د ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي، خو امریکا د مخالف ګوند مشر خوان ګوایدو چې ځان یې موقت ولسمشر اعلان کړی دی په رسمیت پیژندلی دی او غواړي نیکولاس مادورو له دندې ګوښه شي. ترامپ له مسکو غوښتي چې د مادورو له ملاتړ د لاس واخلي. پوتین بیا ویلي دي چې امریکا څه ډول دا کار کولای شي، ځکه که داسې وسي په وینزویلا کې به د ده په خبره بشپړ بحران رامنځته سي.
مننه ملالی بشیر، چې د روسیې د ولسمشر او د امریکا د ولسمشر د لیدنې کتنې په اړه له تاسو سره معلومات شریکول تمه ده چې دغه دوه مشران د جاپان د اوساکا ښار کې د جی شل د سرمشریزې ترڅنګ خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست ولایتي شورا او مدني ټولنو یو شمیر غړي دا غوښتنه لري چې په دې ولایت کې د دولتي ځمکو د غصب مخاوني ول شي او په اوسمهالو قراردادونو دي هم نه ورکول کیږي. دوی وایي تر هغه چې خوست شرط نشته دولتي ځمکې له غصب خلاص نشي او د ځمکو اوسمهاله قراردادونه بند نشي، د شاري پرمختیا لپاره به هیڅ ډول پلان جوړونه ګټه ونه کړي. د خوست ولایتي شورا غړي او مدني فعالانو داسې مهال د ځمکو د غصب او اوسمهالو قراردادونو په اړه اندیښنه څرګنده کړې چې د شاري پرمختیا وزارت لخوا خوست شار لپاره د ستراتیژیک پلان د جوړولو کارونه پیل شوی دي. له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان وایي په خار او خارته په نږدې سیمو کې د دولتي ځمکو غصب، همدارنګ د دې ځمکو اوږدمهالو قراردادونو د خار د متوازن پرمختیا مخه نیولې ده. دوی اندېښنه لري کچیرې په دې اړه جدي اقدامات ونه شي نو د خار د پرمختیایي او ستراتیژیک پلان جوړول به بې ګټې تمام شي. د خوست د ولایتي شورا مرستیال امیرالله رضوان آزادۍ راډیو ته وویل
د دې خار د توسعه لپاره چې کله ستراتیژیک پلان جوړیږي دا خو په او کې نه تطبیقیږي، د دې لپاره باید منځکه موږ ولرو. کله د منځکه شتون امکان ونه لري، اخر توسعه امکان نه لري، نو ځکه موږ سره دا سوال پیدا شو چې د منځکه تر غصب لوندې روغلې دي یا غصب روان ده نور هم غصب کیږي.
د خوست ولایتي شورا یو بل غړی جان میر زازای وای خوست خار د اتیا کال مخکې نقشې له مخې جوړ شوی چې پراختیا ته اړتیا ده.
موږ توسي عملن ګور دیو پارت دی پورا یا دیو تیلو پم دی پورا وګد محاله ترغ ددونه کیږي. دا څه فکر کوم په خپل ذات د یو غصب موږ دی تمیرو دی پورا ځمکه نه لرو، موږ دی مکتبو دی پورا ځمکه نه لرو، نو کچیره یو لاس پنځله شل کوله نور ووزی خوست کی بو بالکل دی دولتي تمیراتو دی پورا بو زوی نوی وسم نشته.
په خوست کې د دولتي ځمکو د غصب په اړه مدني ټولنو هم تل در رسنیو او ټولنیز میډیا لاره غږ اوچت کړی او دا مسله څوار رسمي اشته مخ کې کله چې ولسمشر غنی خوست راغلی وو هغه سره هم شریکه کړې و. لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګر وایي
څوک د قانون دی لارې لار ورته برابروي هم د پلان خارج یو کار پکې کېږي غصب دی که په زوري نشي هم غصب دی. دا دی ولسمشر حکم دی، دا ولسمشر بیا هم خبریږي ګوري تاسو نه کوي خبر موږ خبره او موږ نه کو خبر بل څوک بل اخره چا غږ بربر ورسیږي چا هغه سها چې تا امر کړای وو په دې کې وس په بل ډول پلان تطبیقي.
د حکومت د اجرایي رئیس سلاکار داود شاه مکنزوی وایي په دې کې کده ټوپک په زور د غصب موضوع نشته، خدا هم غصب دی چې یو حکومتي چارواکی د پلان خلاف د قانون په چوکاټ کې ورته لاري جوړوي.
یو غصب هغه دی چې زورواکی د ټوپک په زور راځي ځمکه نیسي، یو غصب هغه دی چې د قانون په چوکاټ کې لاره ورته جوړوي د پیسې د فساد په مقابل کې غصب کوي.
بلور ته د خوست ولایتي چارواکي وایي چې د ولایت مقام نوی مشرتابه په وخت کې د دولتي ځمکو هیڅ اوږدمهاله قرارداد نه دی شوی. د خوست د والی ویان طالب منګل وایي
د ولایت مقام د نوی رهبرۍ په وخت کې هیڅ اوږدمهاله قرارداد نه دی شوی. د ځمکو خپلواکي ادارې قراردادونه کړي، دا مرکزی موضوع ده. په دې برخه کې هر ډول چې د قانون غوښتنه وي موږ د قانون پر وړاندې اقدامات کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبه پر ورځ د نړیوال بانک په مالي مرسته د خار جوړولو وزارت د چارواکو او تخنیکی ټیم لخوا د خوست خار لپاره د ستراتیژیک او پرمختیایي پلان پر جوړولو کار پیل شو. د خاري پراختیا وزارت د چارواکو په وینا چې د افغانستان په 15 لوی خارونو کې خوست اولین ولایت دی چې خار ته ستراتیژیک او د پرمختیا پلان جوړونه پیلېږي او کار به د یو کال موده که سر تا ورسیگی.
په بلخ ولایت کې د بنوالۍ واده سبب شوی چې په روان کال کې په دغه ولایت کې د میوې حاصلات زیات شي. د میوې د حاصلاتو د زیاتوالي ترڅنګ د باغبانی ودی له بهر څخه د وارداتي میوې کچه هم کمه کړې او د مزار شریف په بازارونو کې بیه ټیټه شوې ده. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زای راپور لري.
په بلخ کې د بڼوالۍ وده سبب شوی چې د داخلي میوې تولیدات زیات شي او له بهر څخه د وارداتي میوې د کچې د کموالي تر څنګ د مزار شریف په بازارونو کې د وارداتي میوې بیه هم ټیټه کړي. خو بڼوال بیا په دغه ولایت کې د زراعتي اوبو د کموالي او د میوې د ترلاسه شویو حاصلاتو د ښې ساتنې لپاره د سړخونو له نشتون شکایت لري.
نن سال حاصلات بسیار حاصلات سال خوب
سخت کال حاصلات ډیر ښه و ښه کال و ښه حاصلات مو ترلاسه کړل. خو ستونزه دا ده چې سړخونې نشته ترڅو موږ خپلې میوې پکې وساتو. په بلخ کې د کرهنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې یوازې په روان کال کې یې نږدې په 2000 جریبه ځمکه کې د میوې باغونه یا بڼونه احداث کړي دي. د بلخ د کرهنې ادارې مشر سالم سعید آزادي راډیو ته وویل چې په جوړو شوي بڼونو کې د انګورو باغونه او د پستې ځنګلونه هم شامل دي.
1500 جریبه زمینه تحت پوشش پروګرامای احداث باغای میوه قرار دادیم.
په 1500 جریبه ځمکه کې د میوې باغونه جوړ کړل شوي دي چې ټول ولسوالیو ته مربوط کیږي. خو اکثرا په چار بولک، دهدادي، خلم، بلخ او نهرشی ولسوالیو کې بڼوالو لیوالتیا درلوده چې مسمر باغونه جوړ کړي. د کرهنې ریاست د مسؤلانو په خبره چې په 300 جریبه ځمکه کې د انګورو باغونه او په 1500 بسمکه کې د پستې ځنګلونه احیا کړی دي. د کرهنې او مالدارۍ ریاست مشر سالم سعید وایي چې په بلخ کې د بڼوالۍ د ودې په خاطر په روان کال کې د دغه ولایت د میوې حاصلات 60% ډیر شوي دي. د کرهنې اداره وایي چې په مجموعي توګه په بلخ کې 5 لوی سړخونه شته چې پکې د بڼوالو تولید شوی میوې ساتل کیږي. خو په دغه ولایت کې د بڼوالۍ ودې ته په کتو سره دا شمېر سړخونه کفایت نه کوي او د دې ادارې مسؤلان په هڅه کې دي چې د باغدارانو د ستونزو د حل په خاطر د نړیوالو مرستندویو موسسو په همکارۍ نور سرخونی هم جوړ کړي. په بلخ کې تولید شوې میوه نه یوازې د افغانستان نور ولایتونو ته بلکې د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونو ته هم استول کیږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د افغانستان روغتیا وزارت وایي سش کال د ماشومانو د پولیو ډیرې پیښې په هغو سیمو کې ثبت شوي چې ناامنې دي او د دولت وسلوال مخالفان پکې تر ډیره د پولیو د کمپاین د تطبیق مخه نیولې ده. د پولیو وروستۍ یوه پیښه په روزګان ولایت کې ثبت شوې ده. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د څانګې له مسؤول ډاکټر هدایت ستانکزي سره مرکه کړې. ښاغلی هدایت په پیل کې د پولیو د واکسین د تطبیق په وړاندې د ستونزو یادونه کوي.
متاسفانه یو څه د هیواد بعضې موقعیتونه دي چې هلته د دولت د مخالفینو د کنټرول لاندې دي یا د سرتاثیر لاندې دي. نو هلته تقریبا د څلورو میاشتو را په دې خوا طالبانو یا مخالفینو ځینې بندیزونه لګولي دي د نړیوال روغتیایي سازمان او د آی سی آر سی په سازمان په فعالیتونو باندې. هغوی داسې فکر کوي چې دغه د پولیو پروګرام د دبلیو ایچ او مربوط ده. نو په همدې خاطر د پولیو پروګرام هم بند کړی ده. در حال چې دا خبره کاملا زه ردوم، دبلیو ایچ او موږ سره صرف تخنیکي او مالی مرسته کوي. د پولیو د پروګرام مالک د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ده او د عامې روغتیا وزارت تاسو پوهیږئ چې یو بېطرف یو اجتماعي وزارت ده چې مکلفیت لري چې د افغانستان خلکو ته په هر چا د کنټرول لاندې کیږي که نه مکلفیت لري چې ته خدمات ورسوي. زموږ هدف دا ده چې فقط خپل ماشومانو ته چې د 15 کلو نه ټیټ عمر لري هغوی ته د پولیو واکسین په منظم ډول ورسوو. موږ په ډېرې او اساسه مرحله کې یاستو چې زموږ هېواد اکثریت د منطقې د پولیو د وایرس نه پاکې دي. صرف په جنوبي حوزه کې په هلمند، کندهار او اروزګان کې د همدې مشکلاتو له امله یا ناامنۍ له امله ورته رسیدګي مشکله سوې ده، بندیز لګېدلی ده. د دې وایرس ګرځېدا شته او متاسفانه زموږ ګران ماشومان هغه د تاسو وینئ چې فلج کیږي.
تاسو ویل چې د پولیو پر وړاندې مخالفین خنډونه ایجادوي، په دې حصه کې د عامې روغتیا وزارت څه کولی شي؟
د امر روغتیا وزارت میډیا له تاریخ نه دغه همیشه د اواز پورته کوي چې پولیو پروګرام نه د دبلیو ایچ او مربوط ده، نه د آی سی آر سی مربوط ده، نه د بل چا. دا یو ملي برنامه ده. دې پر برنامه کې ټول افغانان مکلفیت لري، ولو که د دولت خلک دي، که طالبان دي، که هر څوک دي، که نه تنها چې زمينه مسایدي کې بلکې باید همکاري وکړي. او په زمن کې په دې تیرو دوه هفتو کې موږ له کوشش هم کړی ده چې د نړیوالو ټولنو له طریقه، د ملل متحد له طریقه په دوی باندې فشار واچوو چې تر هغو مخالفینو ته قناعت ورکړي چې دا نه د دبلیو ایچ او پروګرام ده، نه د بل چا پروګرام ده، دا یو ملي پروګرام ده او دا صحت د خلکو حق ده. مخالفین که دولت ده باید
په افغانستان کې تر اوسه د پولیو څومره واقع ثبت شوی دی؟
تا کال لاس واقع ثبت شوی دی، پروس کال یو واقع. جغرافیایي ساحه محدوده شوې ده، همدا اوس پیل زموږ تقریبا 10 ولایتونو کې پولیو نشته، شکر ده.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د پولیو د څانګې مسؤول ډاکټر هدایت ستانک سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
نوریا سلطانی د زابل له شاجوی څخه راستولې سمس کې لیکي طالبان باید نور د پردیو لغیش راووزی او د سولې واقعي خبري پیل کړي. حمیده عطل له غزنی لیکي ک طالبان د اصل د سولې واقعي او خپلواکي خبري له امریکایي پلاوی سره وکړي، نو دا اصل په د سولې پیلیدونکو خبري ش نتیجه ورکړي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي د سولې تر سبانوي خبرو ماته د کرکټ سبانې لوبه مهمه ده. عطل له زابل لیکي پاکستان دوه مخه هواد دی، طالبان په افغانستان کې د دوی پروشه ده. او فضل کریم درویش ته پکتیا له ځاځي اریوب لیکي تر بل هر وخت د سولې چانس زیات شوی. دولس بجاو دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د دایکندی سیمه ایز چارواکی وایي د دې ولایت پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په برید کې اووه سرتیري وژل شوي او اوولس نور ټپیان دي. د پکتیا ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په ګردې څیړۍ ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د حقاني شبکې شپږ وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. دوی هم همدارز وایي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې اووه تنه مشکوک وسلوال هم نیول شوي دي. د فاریاب امنیتی چارواکی وایي د میمنې او بلڅراغ ولسوالۍ ترمنځ لارې د پاکول عملیات دوام لري او په پښتونکوټ ولسوالۍ کې 15 کلي له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې له هغه سره خپل اړیکې ډیر زیات ښه وبلل، خو په عین حال کې هغه ته خبرداری ورکړ چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د لاسوهنه نه کوي. سپینې مڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ټرمپ او پوتین د امریکا او روسیې د دوه اړخیزو اړیکو، د ایران، سوریې او وینزویلا د اړوندو مسایلو او همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو د کنټرول په اړه خبرې وکړې. سلګونه مظاهره چانو پرون د قزاقستان په جنوبي ښار اریس کې لاریون وکړ. اعتراض کوونکو د دې ښار د مهماتو په یو دیپو کې له 14 وروسته لویې لارې بندې کړې او غوښتنه یې کوله چې بل ځای دې ولېږدول شي. او د بحرین حکومت په بغداد کې د دې هیواد په سفارت د یو شمېر اعتراض کوونکو حمله غندلې ده او په عراق کې خپل سفیر د سلام مشورو لپاره راغوښتی دی.
د افغانستان د جمهوري ریاست د کاندیدانو شورا په روسیې کې د ولسمشر اشرف غنی حکومت غیر قانوني وباله او د سرپرست حکومت د جوړېدو غوښتنه یې وکړه. د سما رایه زما حق په پروګرام کې دا موضوع څېړل شو.
زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زماره زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا وروستیو څرګندونو ته ځانګړې کړی. د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا تیره اونۍ د ولسمشر غنی حکومت غیر قانوني وباله او د سرپرست حکومت غوښتنه وکړه. دوی ویل چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ملي وحدت حکومت موده د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیدلې، خو د افغانستان جمهور ریاست وایي چې ستره محکمې د جمهور ریاست انتخاباتو تر پای ته رسیدو او د بل ولسمشر د کار لپاره پوري د ولسمشر محمد اشرف خانی د کار موده غزولي. ارګ د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا ورستي څرګندونې کمپاینی و بللې. بل خو د جمهور ریاست یو شمیر نور کاندیدان بیا د جمهور ریاست د شفاف انتخاباتو د ترسره کیدو غوښتنه کوي. د افغانستان جمهور ریاست انتخابات در روان میزان میاشتې پښپګمه ترسره کیږي چې دغو انتخاباتو ته د ولسمشر محمد اشرف خانی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت د پخوانی سلاکار حنیف اتمر په ګډون 300 کسانو ځان کاندید کړی. دا چې د ولسمشر کاری موده هم رښتیا پای ته رسیدلې. آیا ستره محکمه دا صلاحیت لري چې د ولسمشر د کار موده وغځوي؟ د سرپرست حکومت وړاندیز قانوني بڼه لري؟ آیا راتلونکي انتخابات به شفاف وي؟ دا ټول مسل مو د افغانستان د جمهور ریاست د کاندید او د جمهور ریاست د کاندیدانو د شورا غړي شهاب حکیمی او د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حقمل سره څېړلې دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. استاذ محترم، لومړی پوښتنه له تاسو نه پیلو، د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا غوښتنې څه دي؟
د افغانستان د نوماندانو د ریاست جمهوری نوماندانو شورا غوښتنه دا ده چې موږ مخکې له مخکې پخوانی ولسمشر اشرف غنی ته طرحه ورکړې وه چې دغه طرحې په اساس باندې دوی لارې لري. اوله لاره یې دا ده چې دوی کېدی سي په حکومت کې پاتې سي، خو د سرپرست په حیث مونږ ته ټاکنو کې باید برخه وانخلي. په دې چې موږ غواړو دا ټاکنې شفاف او عادلانه او د قبول وړ سر ته ورسي. دوهمه طرحه دا وه چې دوی باید یو ملي اجماع ته غاړه کېږدي، او په هغه ملي اجماع کې څه د سلو کسانو نه تشکیلیږي، ملي شخصیتونه، سیاسي احزاب به یې، نوماندان به پکې ټول درې کسان د سرپرست په حیث د حکومت واک به ترلاسه کړي. د دوی به یو کاري دی چې عادلانه ټاکنې سرته رسوي، او بله وظیفه د دوی دی چې دوی سولې دپاره یا مصالحې دپاره زمینه مساعده یي. دواړه ته دوی غاړه کېنښود او دوی په غیر قانوني شکل تر اوسه پورې ادامه ورکوي. موږ په دې فکر کې یو که دوی پاتې سي، چون پخوانی تیروتنې چې دي په 2014 او په 2018 پارلماني انتخاباتو کې ډېرې تیروتنې وشوې، یا به قصدي وي یا به غیر قصدي، موږ فکر کوو که چیرې دا ولسمشریز ټاکنې بیا په مغه طریقه باندې سرته ورسیږي، دغه وینه تویدنه یا وینه بهیدنه په افغانستان کې دا به ادامه پیدا کړي، موږ به هیڅکله ثبات سیاسي ثبات ونه رسیږو.
حکمت صاحب محترم، تاسو د استاد خبرې واورېدلې. د یوازې د کاندیدانو د شورا غوښتنې دي که د ټولو جمهور ریاست کاندیدانو په ګډون د حزب اسلامي غوښتنه هم ده؟
حزب اسلامي افغانستان د تیرو پارلماني انتخاباتو په رابطه هم خپله طرحه درلوده، او د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه هم طرحه لري، او دغه طرحه له حکومتي چارواکو سره او همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکه کړې ده. په دې طرحه کې یوه غوښتنه زمونږ دا وه چې د ټاکنو په سیستم کې باید بدلون راشي. دا اوسنی سیستم زوړ سیستم دی، له کاره لوېدلی سیستم دی، تقلب ته زمینه مساعدوي. نو په کار ده چې ټاکنې په یو نوي او عصري سیستم ترسره شي. په څنګ کې د احزابو قوي نظارت دی چې احزاب باید په دې پروسه نظارت ولري. همدارنګه د بایومټریک مسله ده چې باید فول بایومټریک رامنځته شي، او ټاکنې په آنلاین ډول ترسره شي، او ټول افغانانو ته هغه که په داخل کې دي او که په خارج کې دي، دوی ته په ټاکنو کې د ګډون زمینه مساعده شي. دې ته ورته ځینې نورې غوښتنې دي چې موږ له مسؤلینو سره شریکه کړي دي، ولې متاسفانه چې حکومت او د ټاکنو کمیسیون دغو غوښتنو ته اعتنا نه ده کړې، ولې هڅه کوي چې بیا هم ټاکنې د تیر په څیر له تقلب او درغلیو ډکې وي، او مهندسي شوی ټاکنې ترسره کړي، او په نتیجه کې داسې څوک د جمهور رئیس په توګه رامنځته کړي چې هغه دوی غواړي، یعنی په خپله جمهور رئیس غواړي او حکومت غواړي، هڅه کوي.
تا مخکې د ټاکنو د اصلاح غوښتنه وکړه، د حکومت اصلاحات کې راوستلې، او د اصلاحات هم د ګوندونو د مدني ټولنو د انتخاباتو د څار بنسټونو په وړاندیز باندې اصلاحات راغلي. آیا د اصلاحات نه دي چې اوس کوم روان دي؟
وګورئ، دا دې ته موږ اصلاحات نشو ویلی. اصلي غوښتنه د ټاکنو په سیستم کې د بدلون غوښتنه ده، چې متاسفانه دغه غوښتنه نه ده منل شوې. تر څو پورې چې دغه اوسنی سیستم وي، په دې سیستم ټاکنې د افغانستان د ملت له رایو سره جفا ده، ځکه خلک رایه ورکوي، ولې په نتیجه کې هغه څوک بریالی کېږي چې هغه د افغانستان د ملت د ارادې ښکارندوی نه کوي.
تر نورو دونکو غواړم دلته لږ وضاحت ورکړم. یو سین ټی وی سیستم ده، او بل د ایم ډی آر سیستم ده. د افغانستان د نوي قانون له مخې د انتخاباتو باید د ایم ډی آر سیستم سره ترسره شي، خو په مخکې له دې چې دغه قانون توشي او نافذ شي، جمهور ریاست همدارنګه د کاندیدانو او حزب دا ومنله چې دغه د جمهور ریاست انتخابات د سین ټی وی په سیستم باندې ترسره شي. استاد محترم، تاسو د سرپرست حکومت ته غوښتنه وکړله، سرپرست حکومت به په دې وتوانېږي شفاف انتخابات ترسره کړي؟
که چیرې حالت داسې یو څوک موږ د سرپرست حکومت یا د سرپرستی حکومت وختنه په دې اساس کړی و چې یو نفر څه په خپله کاندیدی او بیا خپل راسی نور کاندیدانو سره ولوبېږي، دا ډیر طبیعي ده چې د ځان په ګټه هر هغه غیر قانوني کوشش چې هغه کوي څه باید رئیس جمهور سي. بیا په تیرو ټاکنو کې موږ تاسې ولید څه پارلماني انتخابات ټاکنې وي او څه ریاست جمهوري، څه له تقلب نه ډک انتخابات ترسره شو او هغه افتضاح یا رسوایي موږ تاسې ولید. نو چون هغه تجربه او د دوی دغه خاص غواړي چې بیا رئیس جمهور سي، موږ ته دا اشاره راکوي چې یا دا ثبوت موږ ترلاسه کوو چې دا سړی نه غواړي چې رښتینی انتخابات وسي. مخکې له دې نه چې هغه رسوایي ته ورسیږو، موږ غواړو چې مخه یې ونیسو، یو بې طرف سړی یا بے طرف گروپ راسی د اختیارات په لاس ونیسی، بیا د مهربانی دی وکیل ک نورو کاندیدانو غوندې د میدان ته راګرځي لوبه وکي. کده بیا وګټله په هغه صورت صحیح ده، مګر په داس یو حالت کې چې دی هم لوبه کوي او هم غواړي چې ریفری اوس یا قضاوت وکي، په دې صورت کې موږ نسو کولای څه اصلي هدف ترلاسه کړو.
اخمل صاحب، د اسلامي قوتونو هم د سرپرست حکومت ته
ښه موږ په دې باور یو چې د اوسنۍ حکومت د جوزا لومړی نیټه وروسته مشروعیت نه لري. که څه هم په خوایم مشروعیت نه درلود، ځکه د بهرنیانو د توافق په نتیجه کې رامنځته شوی دی، ولی هغه نسبي مشروعیت چې درلود هغه د جوزا د لومړی نیټه وروسته نه لري. او کومه پریکړه چې سترې محکمې په دې رابطه کړې د حکومت د دوام پر رابطه یا د اساسي قانون د تفسیر پر رابطه، دغه پریکړه متاسفانه چې دا د دوی صلاحیت نه دی چې د حکومت د دوام پریکړه وکړي.
دغه یو عرف بولي، اگر چې قانون نه د دوی وایي چې په 2009 او 2014 کلونو کې چې کله کرزای صاحب په واکه وستره محکمه دغه پریکړه کړې و چې دوی عرف په بنا باندې بیرته دغه قانون ورنه جوړ کړ او وستره محکمه فیصله وکړه چې کولای شي اشرف غنی تر بل جمهور رئیس پورې دای په واکه پاتې شي.
او ګورې افغان صاحب که حامد کرزی هم دا پریکړه کړې و یو ناسمه پریکړه ده او که اشرف غنی هم دا پریکړه کوي، یا دا هم دې ته مونږ نشو ویلی چې دا یوه قانوني او سمه پریکړه ده. اصلا د سترې محکمې صلاحیت دا نه دی، ځکه که چیرته سترې محکمې دا صلاحیت درلودی چې یو چا د حکومت موده وغځوي بیا نو ټاکنو ته څه اړتیا وه؟ بیا به سترې محکمې ته مونږ مراجعه کوله او یو څوک به یې د جمهور رئیس په توګه انتخابوه او تر عمره به هغه جمهور رئیس و. ګورئ دغه دا د ټاکنو مشروعیت تر سوال لاندې راولي، دا د افغانستان اساسي قانون تر پوښتنې لاندې راولي، او دغه ډول پریکړې په دې معنا دی چې اشرف غنی غواړي د خپل حکومت بقا تضمین کړي. نو موږ د دې مخالف یو، ولې تر هم دا ده چې د جمهور رئیس محترم نوماندان همدارنګه په خپله جمهور رئیس اشرف غنی او د سیاسي احزاب مشران او د افغانستان مطرح سیاسي شخصیتونه دوی باید په خپلو کې سره کینی او دغه ستونزې ته د حل یو معقوله او عملی لار ولټي.
یعنی په یو میکانیزم کار وشي تر څو پر شفاف انتخاباتو ته لار هوار شي.
اوس کوم ګورو دغه پریکړه ورخیزه ده چې اشرف غنی غواړي چې د جوزا لومړی نیټه وروسته خپل واک وغځي تر څو چې انتخابات تر سره کیږي. دا پریکړه مونږ ته ورخیزه ښکاري، د افغانستان د ولس او د ملت له طرفه دغه پریکړه نه ده شوې، دا فقط د ارک پریکړه ده. ولی مونږ وایو چې راځي که غواړو چې دغه ستونزې ته د حل یو معقوله مناسبه لار پیدا کړو، لار یې همدا ده چې ټول لوري، ټول په قضیه کې شامل او مطرح لوري، دوی باید په خپلو کې سره کینی، داسې یوه لاره غوره کړي چې هغه د ټولو په توافق وي او ټول تایید کړي چې دغه لار مناسبه لار.
استاد حکیمی، که به خود افغانستان سیاسی امنیتی وضعیت ته وګورو، بل خو د سولې خبرې روانې دي، ناسم وضعیت کې افغانستان کچیر سرپرست حکومت راځي، وضعیت بلا پسې بتر نسی خنه دا نه ده چې تاسې د جمهور ریاست محترم کاندیدان ولسمشر سره کینی لکه مخکې چې حکمل صاحب یادونه کړه، په داسې یو میکانیزم باندې کار وچی چې ستونزې ته د حل لار پیدا شي، یعنی ستونزې نورم ستونزې نسی.
اول خو مخکې د سترې محکمې پاکله د عرف پاکله تاسو ویلې، د عرف حقوق دانان ټول وایي، قانون پوهان وایي، عرف خلق را منځته کوي، حکومتونه نه رامنځته کوي. یعنی د خلکو په مابین کې کله چې یو مسله په متواتر شکل او معقول شکل قابل قبول شکل باندې دوی یو عمل ته یو صحیح عمل ته په صلاح سره تکرار ورکی بیا هغه ته غور فویل کیږي. مثلا یو نفر نشي کولی په حکومت کې ستای او کار کوي بیا بل نفر په حکومت کې راځي هغه هم دا غور فقه کوي. یو خبره دوم خبره دامت کزی په ارتباط زه معلومات لرم کله چې کمیسیون د انتخابات په هغه وخت کې ملل متحد پیسې ورنه کړې نو کمیسیون انتخابات راغی رئیس جمهور ته وویلې چې قصه داسې ده ته څنګه کوې. ده وویلې چې زه آماده یم چې سبا د انتخابات ترسره سي. په دې حساب باندې دا مسله لاړ د قانون اساسي نظارت کمیسیون ته چې په هغه وخت کې قاضي صاحب ګلرحمان مشر و. دوی کیناسته نوماندانو سره په هغه وخت کې لس دولس نوماندانو دوی کیناسته ملل متحد سره یو جای څه مشکل تخنیکي دغه شی ده. تاسو څه وایئ؟ ټول نوماندانو ویلي چې هیڅ فرق نه کوي یو میاشت پس یا دو میاشت پس دا انتخابات وسی تر هغه پورې چې د کمیسیون مشکل حل شي. اوس هغه حالت نه ده، حالت هغه حالت نه ده. رئیس جمهور خپله هم نه نوشته کوي، نه د ادارې مول له طرفه یو مکتوب لیکي چې داسې قصه ده. تاسو څه وایئ؟ هغه قاضیان څه د وخت د دوی وخت هم دوی باطل و او هم وخت یې پوره ده. دوی کاغذ ورته نوشته کوي کوئ چې دا عرف ته تاسو ادامه ورکوي. دا یوه مسله. دوهمه مسله تاسو وویلې ریاست جمهوري نوماندانو طرحه داسې نه وه چې په ملک کې داسې یو بدلون راشي چې ټول شیان چالش یا ننګونې سره مخامخ شي. حکومت به هماغه حکومت، امنیتي قوای خپل کار نه کوي، مامورین به خپل کار کوي. دوه درې کسان چې هغه دوی دا انتخابات او کمیسیون اداره کوي مهم ده چې د حکومت په راس کې راسي تر هغه پورې چې نوماندان مطمئن سي چې دوی د لوبې طرف نه دي او دوی فقط هغه کسان دي چې غواړي دا انتخابات په میاشت یا دوه یا دریو میاشتو کې سر ته ورسي او واک هغه منتخب رئیس جمهور ته وټاکي. په دې حساب موږ فکر نه کوو چې کوم امنیتي ستونزه یا کوم سیاسي مسله رامنځته شي. حتی دا زمینه د سولې لپاره ډېر کومک کوي. په دې چې د طالبان اسلامي تحریک اوس وایي چې موږ د حکومت سره نه غږېږو، دا باید مستفی شي پس له هغه نه کوایي سود دي او افغان پیس ورسره کینو. نو زمینه د طالبانو دپاره مهیا کیږي چې دوی هم سولې ته غاړه کیږدي یوه خبره، او دوهمه خبره دا ده چې دوی حتی کوی سي چې په انتخاباتو کې بیا برخه واخلي.
اکمل صاحب، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي موږ چمتووالی نیولی ده. څو ورځې وړاندې د انتخاباتي کمیسیون کې د کمیشنرانو تر منځ هم ځینې څرګندونو شاهدانو موږ تاسې چې د دوی په ادعا یې وکړه چې هر انتخاباتو په کمیسیون په کارونو کې مداخله کړي. تاسې د حزب اسلامي د چې تاسې یو کاندید هم لرئ د مطبوعاتي ټیم د غړي په توګه باندې دغه اندېښنې پر ځای بولئ، واقعا داسې اندېښنې موجودې دي؟
په دغه اوسنیو شرایطو کې د شفاف او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل امکان نه لري، ځکه امنیتي وضعیت د دې تقاضا نه کوي چې موږ د وکولو شو په افغانستان کې رڼې ټاکنې ولرو. په څنګ کې د حکومت او کمیسیون چمتووالی په هغه کچه نه دی چې د دې تضمین وکړي چې په افغانستان کې د رڼې او عادلانه ټاکنې ترسره شي. په درېیم قدم کې په دغه پروسه کې د مداخلې موضوع ده، هم بهرنیان د ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي او هم په خپله حکومت. دا زموږ لپاره ډیره د تشویش خبره ده، او موږ بار بار د خپل اندېښنې له کمیسیون سره شریکې کړي دي، ولی متاسفانه چې کمیسیون د حکومت تر اغیز لاندې دی او هغه څه چې په کار و خپله بی طرفي نه ده ساتلې.
استاد محترم، په دې اړه تاسو اندېښنې څه دي؟
زه خوال وایم چې دا کومې خبرې چې د ټاکنو کمیسیون کوي چې موږ آماده یو چې دا کار ترسره کړو، دا زه نه منم. او په دې کې اوس دا توانایي نشته چې په افغانستان کې دوی ټاکنې ترسره کړي. په دې چې اویا سلنه خاوره همدا اوس د اسلامي تحریک تر کنټرول لاندې یا تر تهدید لاندې ده. علاوه پر دې دوی خپل قوتونه په متواتر شکل جمع کوي له مختلفو ولسوالیو نه، تاسو به خبر یاست. نو امنیتي حالت ښه نه ده، مشکل ده. دوهمه خبره دا چې آیا دوی کوي یا نسي کوي. زه دغه سړی نه پیژنم، د مولانا عبدالله، مګر زه د جرأت ستایم چې کومې خبرې څه شته دي خلکو سره یې شریک کړه، خپل مسؤلیت یې رفع کړه. ما د ته رایه نه ده، د ما آواز هم دی کېدی شي، ولې ما د ته رایه نه ده ورکړی. منتاز چې دی راغلی اوس زه د دا جرأت ستایم. آفرین چې کومه خبره څهشته دی په دوی ټول باید وایي. نو په دوی کې نور خلک څه دي، هم ښه خلک دي، یا به محافظه کاری کوي یا به دوی فکر کوي چې اوضاع ګډه وډه نیسي. نو په دې خاطر مګر واقعیت داده چې دوی انتخابات سره کوی نه
استاذ محترم ته بل ټکی ده، دا کمشنران چې راغلي دي سیاسي ګوندونو مدني ټولنو معرفي کړي دي، کمشنر دومره کمیسون یا خپل کړنو ته وفادار نه دی لکه خپل تنظیم یا ګوند یا ټولنې ته وفادار. دلته ستونزه د دې طرف هم ده کیدای شي د کوم جمهور ریاست د کوم کاندید لخوا د دکتې سوی دا کار کړی لپاره چې انتخابات ستونزه ته ورسې.
که اگر خبر وکم چې د کوم ګوند پورې تعلق لري او د خپل ګوند یا د خپل جمهور ریاست کوم کاندید چې د طرفدار ده، هلته زه هم دوی رایې ګټلې دي د څو کسانو نه، هلته راغلي دي د دې طرفدار به کېدی سی یو نفر رو، مګر د اته نه رایه ګټلې دي، مانا دا چې مختلف خلک ورته رایه ورکړي، ما ورته رایه نه ده ورکړی، منتها چې دی واوري راغلو په دې هغه باندې دا د کمیسیون د کړنو په اساس زه درته وایم، دغه ضعفونه چې په مابین کې موجود دي زه درته وایم څه دوی نشي کولای. او راغلو د ارګ د مداخلې په ارتباط ښه اوس که زه مشخص وایم زه بد کار کوم، زه خودما په دفتر کې داسې ده کوم کار چې زه کوم هغه د دروازې پیرهدار مکلف ده چې هغه کار وکړي، تر هغه پورې چې د مشرانو و اغنی په اصطلاح سره امر نی د لاندې خلک هیڅ کار نشي کوي. نو زه فکر کوم چې په هر کې یو پروسه او سیستم روانه ده چې دوی غواړي چې دا کار تر کنټرول لاندې ونیسي او دوی دا انتخابات وګټي. یو بل مسله دوی ویلې د بهرنیانو مداخله په ارتباط، بدبختانه اوس افغانستان داسې یو حالت کې ده چې د مونږ نظامي قوتونه د مونږ ملکی فعالیتونه د مونږ اکثر برخه د بهرنیانو په واسطه باندې په سلا سره فن کیږي او دوی د مونږ د مشکلاتو یا د مونږ د ژوند تقریبا یو برخه ګرځیدلې. په داسې یو حالت کې چې دوی اوس راغلي دي په کمیسیون کې دي، زه فکر کوم چې دوی منهج دی او سهامدار د ځان حق بولي چې دوی باید په کمیسیون کې موسی، دوی باید په وزارت دفاع کې موسی.
د قانون له مخې، د انتخابات د قانون له مخې یوازې دا دوه کمشنران سي دي د نظارت حق لري، د رایې ورکولو حق نه لري. درنو اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون په اړوند دغه پروګرام ته مو د جمهور ریاست ویندویان هم راغوښتي، خو له بده مرغه دوی حاضر نه شول چې خپل په بحث کې راسره ګډون وکړي. تیره ورځ د جمهور ریاست ویندویان نیولې دوی چې د کوم د کاندیدانو د شورا چې کومې څرګندونې د دوی کمپاینونه بللي وو. حقمل صاحب محترم، که چیرې انتخاباتو کې دا ستونزې همداسې مخکې ولاړې سي د کمیشنرانو ترمنځ باندې، څه امکان لري جمهور ریاست انتخابات ترسره کیږي که نه ترسره کیږي؟
زه فکر کوم چې انتخابات کېدای شي یو بنبست یا بحران سره مخامخ شي. اول خو زه ډېر مطمئن نه یم چې هغه انتخابات چې موږ یې غواړو په هغه ډول انتخابات ترسره شي، خو که ترسره هم شي زه فکر نه کوم چې پایلې د افغانستان ملت ته د منلو وړ وي، ځکه موږ په خپلو سترګو وینو همدا اوس په خپله کمیسیون اعتراف کوي. تاسو به د مولانا عبدالله خبرې اورېدلې وي چې هغه وایي چې موږ ته ارګ د خوانه هدایت کیږي او ارګ د موږ د کمیسیون په چارو کې مداخله کوي. دا په څه معنی ده؟ دا په دې معنی ده چې دوی اصلا ارګ او حکومت نه غواړي چې ټاکنې داسې ترسره شي چې د افغانستان خلک د تقاضا لري. نو زه فکر کوم اول خو موږ مصمم یو چې په ټاکنو کې د درغلیو مخه ونیسو، د تقلب مخه ونیسو، د بهرنیانو د مداخلې مخه ونیسو، د حکومت د مداخلې مخه ونیسو او قوي نظارت وکړو. دا د سیاسي ګوندونو او د احزابو مسؤلیت دی چې دغه پروسه په داسې ډول رهبري کړي چې وکولو شي د افغانستان بحران ته د پای ټکی کېږدو. انتخابات هیڅ بدیل نه لري، انتخابات د افغانستان د بحران او د جنگ د جنگ د مهارولو یوازینۍ لاره ده. موږ مصمم یو چې انتخاباتو کې ګډون وکړو، د داسې انتخابات ترسره شي چې هغه د افغانستان د ملت د ارادې محصول وي. ولې دغه اوسنی فعلي وضعیت چې موږ وینو دا طبعا انتخابات بحران ته بیایي، او که حکومت او بهرنیان په دغه پروسه کې خپلو مداخلو ته ادامه ورکړي بیا به داسې یو بحران سره مخامخ شو چې بیا مسؤلیت د همدوی پر غاړه.
استاد محترم، تاسو وړاندیزونه درلودل جمهور ریاست اوسم وړاندیز لري انتخابات خپلواک کمیسیون ته هم وړاندیز لري کچری د وړاندیز ونه منل سه په همدې منوال باندې هر څه د سمخ کې ولاړ پایلې به تاسو ته منلو وړ وي
موږ خو فیصله کړي کچری د رڼو او عادلانه او د قبول وړ انتخابات ته زمينه مساعده نسی موږ د انتخابات تحریمو او کدی سی شورا د شورا اخری خبر هم دغه ده منتها اوس مون کوشش کو ترغه وخته پوری کار وسی چې زمينه مساعده سی چې صحیح انتخابات له خیر سره پلان واشول سی کچیر دا ونس او مونږ مطمئن سو چې بحران ته ولی د بحران برخه ځان وګرځو مونږ په اسانی سره وایو چې مونږ انتخابات نه کوو ته پیګه دا قدرت به دتای لکه چې اوس ته کوی سی چې خپل کار ته ادامه ورکې منتها مونږ انتخاباتو کې برخه نه اخلو
اخمل صاحب د اسلامي دریزم هم داده
وګورئ موږ وایو که ټاکنې شفاف عادلانه او د افغانستان د ملت د ارادې په نتیجه کې رامنځته نه شي دا طبعاً د جنګ د دوام باعث کیږي د بحران د دوام باعث کیږي او غوښتنه مو دا ده چې له مسؤلینو څخه البته چې راځئ دغه د افغانستان ملي پروسه د افغانستان د خلکو امانت دی دغه په داسې ډول دغه پروسه مخته بوزو چې وکولای شو د افغانستان بحران ته د پایټ کې کېږي او همدارنګ د جنگ مخه ونیسو او په نتیجه کې داس یو جمهور رئیس رامنځته شي چې هغه د افغانستان د ملت د ارادي په نتیجه کې رائے اخیستی وي او حق ورکو چې 15 کاله حکومت وکړي او که حکومت یو اړخیز اقدامات کوي او د سیاسي ګوندونو او د نوماندانو غوښتنې په نظر کې نه نیسي تبن د دې پایلې به هیڅ حتی د منلو وړ نه وي
استاد محترم د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې که دا بحث را جمع کړو ارګ د کمیسیون چارواکو ته تاسو وړاندیز د کمیشنرانو ته چې دوی باید څه وکړي آیا د ارګ همدغه فشار ته تسلیم سي که خپل مستقلانه هغه کوم چې قانون له مخې د عمل وکړي
د مونږ پیشنهاد د ما شخصا او د نوماندانو پیشنهاد دوی ته داده چې دوی له جرأت ته کار واخلي دوی په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي دوی باید د حالت ځان ونه رسی لکه تیر کمیشنران څوس سرنوالی ته معرفي سوي دي او روزانه ورنه تحقیقات جریان لري الداسې کار بل چا خراب کړ او دوی بشارګان الته تحقیقات ناستي نو په دې حساب باندې موږ پیشنهاد دوی ته داده چې له جرأت نه کار واخلي خپل اتحاد وساتي همبستګي وساتي کوشش وکړي چې دغه انتخابات په صحیح طریقه باندې سرته ورسیږي او چاته د مداخله اجازه ورنه کی او چاته دا ځان هغه دوی باید تشویش ونی کی چې دوی به برطرف کی دوی برطرفی نه په دې چې د نوماندانو په واسطه د رای په اساس دوی هلته تللی دي هیڅوک نشي کولی چې دوی برطرف کی که برطرف هم کی چون حکومت غیر قانوني ده په دې حساب نشي کوي هیڅ تشویش ونه کی
د حکمل صاحب د حزب اسلامي وړاندیز د کمیسیون ته
ګوره افغان صاحب موږ مشخص کمیسیون ته څو وړاندیزونه لرو په خوام درلودل وسی بیا لرو تاکید مر باندې کو چې دغه وختنی ومني اول د انتخاباتو په سیستم کې بدلون دی دا باید حتمی راشي کچیرته په د اوسنی سیستم په ایسین ټی وی انتخابات تر سره کیږي د دې نتیجه مونږ ته د منلو وړ نه دی یو دویم د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو نظارت دی دوی ته باید دغه موقع او چانس ورکړ شي چې په دغه پروسه له پاین تر پایه قوي نظارت وکړي د بایومټریک موضوع د هغه بایومټریک چې د پارلماني انتخاباتو په وخت عملی شو هغه مونږ ته منلو وړ نه دی بایومټریک باید په عصري وسایلو وي آمادګي ورته کمیسیون ولري په آنلاین ډول وي شفاف وي او همدارنګه داسې بایومټریک وي چې هغه وسایل چې دوی استعمالوي هغه استعمال نشي باید نوې خریداري کې هغه مدرن وسایل چې پیشرفته وسایل وي او بل د افغانانو ګډون دی په انتخاباتو کې ټول افغانانو ته هغه که داخلي بې ځایه شوي دي که هغه مهاجرین دي او هغه که په ملک دننه دي یا بهر دی ټولو ته باید دا موقع ورکړ شي زمینه ورته مساعده شي چې دوی په انتخاباتو کې برخه واخلي او خپل ځای وټاکي
د افغانستان د جمهور ریاست کاندید او د جمهور ریاست د کاندیدانو د شورا لغړی شهاب حکیمی او د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم لغړی فضل غنی حقمل څخه مننه چې په بحث کې مرا سره ګډون وکړ درنو اوریدونکو تر بیا خې چاره
زما رایا زما حق
نیوان د رسوالي مواد په هندره خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دغه کمیسیون
انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
I'm a young one.